ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه د سرټکی. افغان طالبانو ویلي دي د پاکستان جنگي جازونو لخوا د افغانستان په خوست ولایت کې د بریدونو لقبل دمړو شمیر وو څلوېخت رسیدلې. بلخوا دغه بریدونو پر ضد افغانانو په یو شمیر هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې کړي. پاکستان خارجه وزارت وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ درناوی کوي خو د افغانستان لخوا بریدونو کې اضافه شوې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا ملکی سیاستمدار او صحافیانو پر ضد په ټولنیزو رسنیو د نیوکو په اړه د بشري حقوقو ادارو د مسلم لیگ نون ګوند خواجه آصف په قومي اسمبلی کې ویلي د دغه سره هیواد کې حالات خنجنګي په لور تللی شي. د یوکرین په لویو ښار کې د روس لخوا بمباري کې و عام ملکی کسان وژل شوي. او د خیبر پختونخوا د لال مکروندګر وایي چې غنی کال د ډیرو بارانونو له کبله د غنمو پیداوار ښه شوی. خو د صوبې نور کروندګر وایي د کیمیاوي سرو د ګرانۍ په وجه فصل په هاوي ځمکو کې ښه نه دی شوی. په دې خپرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ. مونږ سره اوسئ. السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق من د وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دی. او نن د کال 2023 اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 11 په افغانستان کې 9 نیمه او په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1 بجه ده. د نن ورځې مهم راپور په لوتو ورزو. افغان طالبانو ویلي دي چې د پاکستان جنگي جازونو لخوا د افغانستان په خوست ولایت کې د شبې بمباري لکه د مړو شمېره وڅل ویخته رسیدلې ده. او پاکستان خارجه وزارت وایي چې افغانستان د خو د خپلواکۍ د افغانستان د خپلواکۍ درناوی کوي خو د افغانستان لخوا په بریدونو کې اضافه راغلی ده. په دغه حق لبنې زمونږ همکار منزه شهید نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان د پوز په هوایي بمباری کې د وژل شوو کسانو شمیره و څلوېختنو ته رسیدلې ده. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر شبیر احمد عثماني تیر ورځ ای اف پی خبری ادارې ته ویلي په خوست کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې یو څلوېخت کسان وژل شوي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي او 22 تنه نور ژوبل شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې رسنیو باندې ځینې بندیزونه پلی شوي خو له سیمې څخه ځایي خلکو رسنیو ته د دې بریدونو په اړه خبرې کړې دي.
افغانستان مشرون ته میش دا اپیل دی، ملاکوب ته، ملا بلادر ته میش دا اپیل دی. دا افغانستان خوب را دو هیڅ طالبان نشته دلا عوام کډوال پکې پروته یي. دا پاکستان مرتق حکومت ته یې رېګرچګه کلي والي کې ویل کې بال باچ ود په خوب وده وي. دا په دې کې په شهادت یوه سوال او په دې کې میش دا هیڅ طالب مجاهد تعلقات میش نه سره لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان تور لګولای چې د تیرو څو ورځو را په دې خوا د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې ترهګري ډلې د پاکستان په امنیتي پوستو بریدونه کوي. خو د سیمې یو ځایي اوسیدونکی ادا کوي چې وژل شوي وګړي د تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ تړاو نه لري. افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي په خوست او کونړ کې په میشتو کډوالو د پاکستان بریدونه په کلکو ټکو غندي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په ټویټر لیکلی په پاکستانی لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصلې و نه ازمایي او بیا دغه ډول تیروتنه ونه کړي او که داسې وشول نو ناوړې پایلې به ولري. د افغانستان د خوست او نورو ولایتونو په ګډون د کندهار ښار اوسیدونکو هم د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او پر افغان خاوره یې دغه بریدونه وغندل. په همدې حال کې یوناما ویلي دي چې په دغو بریدونو کې د ولسی مارک ژوبلې له راپورونو خبر شوي دي او په اړه به یې پلټنې وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې اکثریت افغانان د پاکستان دا بریدونه غندلي. هغه یې په افغان خاورې باندې د پاکستان ښکاره تیری بللی او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې پر ضد یې ګامونه واخلي. منزه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
په افغانستان خوست ولایت کې د پاکستان جنگي جازونو لخوا بمباری کې د وژل شوو کسانو په پیښه باندې د پښتون تحفظ مومن لخوا مظاهره شوې ده. په دغه مظاهره کې وینا کوونکو او بالخصوص د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتون په خپل وینا کې ویلي دي چې پښتانه په تیر څلوېښتو کالو کې د جګړو تنګ راغلي او هغوی په خپله خاوره باندې نور امن غواړي. د ویلي دي چې په دغه پیښه کې وژل شوي خلک د شمالي وزیرستان کډوال دي بلکې طالبان نه. نور تفصیل د ډیور اډي خبريال فرید شینواری د پیښور نه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین یوې احتجاجي غونډې ته په خپله وینا کې وویل په افغانستان خوست او کونړ ولایت کې د پاکستانی ځواکونو لخوا شوي بریدونو نه داسې لګي چې دوی ارادتن دغه کار کړی او دغه جنگ اوږدول غواړي. نوموړي په خپله وینا کې وویل په دغه خاوره چې کوم پښتون سره هم ظلم کیږي نو مخالفت به یې کوو او په ضد به یې غږ اوچتو.
موږ د دې جنگ بند کول غواړو. د داسې واقعیو چې په هغه کې عام خلک وژل کیږي د دغه کلک غندنه کوو. په دې خاوره د جنگ غندنه کوو په هر شکل کې چې وي. موږ د طالب نه د فوجي نه د دواړو نه خواست کوو چې څلوېښت کاله په دې خاوره جنگ وشو خو نور بس دی. نور مونږ هم انسانان یو. ژوند تیرول غواړو. ټول دنیا ژوند تیروي. ټول خلک ژوند تیروي. مونږ هم ژوند تیرول غواړو. باید دلته نور جنگ نه وشي. نور جنگ ختم شي او د دغه جنگ په نتایج کې دا هر سره روان دي.
په افغانستان کې دغه تازه بریدونه په داسې حال کې شوي چې پاکستان کې غیر دولتي څېړنیزو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي د کال 2022 په وړومبۍ او دریو میاشتو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګریزو پیښو کچا سیوا شوې ده. منظور پښتین دا هم ویل چې دلته ډېری سیاسي ډلې د پښتنو د خدمت او خیګړې دپاره جوړې شوې او باید هغوی هم په داسې وخت کې غږ اوچت کړي.
نو خبره په دې پورې درته کوو چې خژوند په امن کې جوړیږي. خژوند په جنگ کې نه جوړیږي. موږ د جنگ مخالفت کوو. بیا هم که دوی جنگ سره کوي خو دوی دې په خپل منځ کې سره کوي. ماشومان او ښځې خود نه ورني. دا چې کوم ماشومان او ښځې وژل شوي دي کوم بې ګناه خلک په هغو کې وژل شوي دي موږ د دغه په مخالفت کې نن ولاړ یو. موږ دلته د یو هم وسلوال تنظیم کا وردی کرے که بغیر وردی لای هیڅ کلای هیڅ حمایت موږ دا و نه کوو.
تیر ورځ په افغانستان کې د رسنیو لخوا داسې داوی مخې ته راغلی وي چې د پاکستان هوایی ځواکونو په بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر و څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو. د پاکستان د خارجه دفتر بیان تیر ورځ ویلی وو د افغانستان ځمکه ترهګر تنظیمونه د پاکستان پر ضد کاروي او که داسې روان وو نو بیا به پاک افغان پوله باندې امن راوستل ګران شي. نوموړي ویلي وو د تیرو څو ورځو راهسې نه د افغانستان د خاورې نه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښې سیوا شوې دي.
کم ګناه کړی وو کوم داسې غلطه خبره وه په دې کې کومه داسې کیسه ده چې دوی موږ ته کولی شي چې په دې واجه موږ داسې وکړل. د دهشتګردۍ خبره کوي. موږ پخوا هم ویلي دي نن هم وایو سبا هم وایو چې دا ټول سره وروڼه دي. دا ټول د یو ځای خلک دي. زمونږ په خلاف لګیا دي. څوک په وردې کې دي څوک بې وردې نه دي. دا ټول د یو ځای نه راوتلي خلک دي.
تیره اونۍ د پاکستان د پوځ بیان خبریالانو ته ویلي وو په تیرو دریو میاشتو کې د پوځ اووه نوي افسران او عسکر د وسلوالو له اړخه وژل شوي او د پوځ لخوا د ترهګرو ډلو په ضد عملیاتو کې 138 وسلوال هم وژل شوي دي. هغه ویلي وو ټي ټي پي سره هیڅ مذاکرات نه کیږي او موږ د هغوی خلاف عملیات کوو او زیان مو ورته اړولی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
منظور احمد پښتون وایي چې د جګړو اوږدولو عمل قصدن کیږي او په دې غرض کیږي چې په دغه جګړو اوږدولو کې د بعضې خلکو ګټې دي او د دې په اړه باندې چې کوم پنځدیو کې کوم بریدونه سیوا شوي دي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې په پښتنو سیمو کې د دې څېړنکار څنګه څېړنه کوي د ډیور اډیو خبریال احسان احمد خان نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا اخیری سومودې چې نه یوازې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو بلکې د دې سره نږدې ډېر اسماعیل خان ټانک کرک او بیا په پېښور کې یو شمېر ترهګر بریدونه ترسره شوي. د پاکستانی پوز د اطلاعاتو څنګ تر مخه د خیبر پختونخوا په دغه برخو او بلوچستان کې د ترهګر فعالیتونو په نتیجه کې د 2022 کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د پوز و نوی اسکر او افسران وجل شوي او د پوز لخوا د دغه ډلو پر ضد روان عملیاتو کې بیا 138 ترهګر وجل شوي. سړنکاران وای په دغه موده کې د پوز او ترهګرو د زیانونو دغه کچا داسې ده چې د تشویش وړ ده چې د دې په شا یو شمیر وجې لیدل کیږي.
د داعش او تحریک طالبان پاکستان لخوا د خیبر پختونخوا قبایلي زیلو او بلوچستان کې ترهګر فعالیتونه زیات شوي او دا ځکه چې دوی اوس د افغانستان څخه ډیر په ویډیا اوریده راوړیده شي. دوی ځای خلکو کې ورګټ شوي او حرکت کول ورته کوم مشکل نه وي. بل دا چې ورسره د ځای سولتکارانو لاس او خواخوږي هم وي او داسې کې پوز لپاره د دوی معلومول هم ګران شي. د دې لپاره ضروری ده چې پوز خپل د استخباراتو طاقت نور هم قوي کړي او په دې لاره د ترهګرو په اړه معلومات راغونډولو لپاره یو مضبوطه ستراتیژي اور کاروي.
د پاکستانی پوز لخوا چې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې د 270 ترهګرو د نیولو دعوه هم شوې خو د دفاعي چارو څېړنکاران وایي په دغه ناقلاره برخو کې زیاتېدونکي ترهګر فعالیتونه د اندېښنې وړ دي.
دوی په دې ټیکټس کې یا دوی طریقې کار کې ترهګرو کې هغه څه تبدیلی راغلې ده او دغه تبدیلی یا داسې هغوی ته چې کوم معلومات دي یا هغوی په کومه طریقه باندې کوي هغه طریقې لا پوره طریقې سره د هغې تور چې کوم دی په داسې طریقه نه دی راوتی. هغه یو خدا دی چې موږ لیدلی دي چې اوس ترهګر چې کوم هتیار استعمالوي نو هغه د امریکې پرېښودل شوي یا د ناټو پرېښودل شوي چې په هغې کې M4 خودکار رایفلونه دي د هغې نه علاوه نایټ ویژن ګارډ ګنز دي او دغه وجه دا چې زمونږ په ګشت په پاټو باندې یا زمونږ دوی چې آی ډیز لګی یا د وړاندې نه سنایپر چې کوم فایرنګ کوي نو دغه یو وجه ده چې هغوی به نشانه صحیح لګی.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان دننه د 2021 کال وروسته چې ترهګر بریدونو کې نه یوازې تحریک طالبان پاکستان ذمہواری تسلیم کړي بلکې تیرمیاش د پیښور دننه د شیا مسلمانانو په یو جماعت د برید په شمول یو شمیر ترهګر بریدونه بیا داسې دي چې د رپورټونو تر مخه د داعش لخوا ترسره شوي دي. د امنیت په اړه د تحقیق او څېړنې غیر دولتي ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز یو تازه رپورت ښایي د زیاتېدونکي تشدد د پیښو علت د پاکستانی طالبانو او بلوس وسلوالو ډلو ترمنځ پیوستون او افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته دغه ډلو ته ترلاسه شوی ډاډ ګرځول شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د پنجاب صوبې د ترهګرۍ ضد یو عدالت په سیالکوټ کې تیر کال د سریلانکا د یو وګړي د وجلو پر ضد باندې عدالت کې مقدمه سر ته رسیدلې ده او پکې شپږو تنانو ته د مرګ سزاګانې شوې دي. په دغې باندې زموږ سره د ډیوه رډیو خبریال رابعه پیر د اسلام آباد نه ملګري کېږي. هغې تار کلی کو رابعه پیر، ستړي مشي. مننه ستاسو ربیع. دغه پریکړه باندې چې د عدالت لخوا کوم مخې ته راغلی ده، دغه تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
جی اشفاق صاحب، څنګه چې تاسو ویل د لاهور د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د تیر کال د دسمبر په 3 نیټه کوم د سریلنکن وګړي وو پریانکا کومارا هغه د وژنې نن مقدمه پای ته ورسوله او په دې اړه باندې پریکړه وسوه. شپږ کسانو ته د مرګ سزا اورول سوې ده، نه کسانو ته د عمر بند سزا اورول سوې ده، او په ټوله چې دي هغه نه اتیا کسان دي چې هغوی ته سزاګانې اورول سوي دي. په دغه کې دا نور کسان چې دي هغوی ته دوه دوه کلو سزا او د جرمانې سزا اورول سوي ده. یو کس داسې دی چې هغه خوشي کړی سوی دی، هغه په ضد باندې څه ثبوتونه نه وو، او یو کس ته د پنځه کلو سزا اورول سوي ده. دغه به زه تاته ووایم تیر کال د دسمبر په دریمه نیټه باندې دا پیښه په سیالکوټ کې مخې ته راغلې وه، او بیا د دې په ضد باندې ډېره زیات په نړیواله کچه باندې د ډېره زیاته غندنه سوې وه. او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې وه، هغه بیا د دې خپله نوټس اخیستې وه او د سختې سزا ورکولو خبره یې کړې وه. نو دغه سزا چې دی هغه نن واورول سوله، او د ګجرانواله کې دغه اورېدنه کېده، د خو بیا په لاهور ته را بدله کړې سوه. تیره میاشت یعنی د مارچ په میاشت کې په څوارلسمه نیټه باندې شروع کړې سو دغه، او یوه میاشت شاوخوا ورځې دي څلور ورځې د هغې پس دغه اورېدنه سرته ورسېده او د دغه سزاګانې واورې.
رابعه د سریلانکا د سفارت لخوا په دغه پریکړه باندې او د پاکستان د حکومت لخوا داسې
دغه چې د ټولنیز رسنیو باندې د دې ډېره ستاینه کېږي او ویل کېږي چې اخر پر مخ باندې سزاګانې ورکوي، او د اسلام کم د سپکاوی قانون چې په تیرو وختونو پیښې په پاکستان کې سوي ولې، چې څه په ډېرو لږو پیښو کې سزاګانې ورکړې سوي وي، نو خلک دغه ستایي او وایي چې پکار دی په راتلونکي وخت کې درنګ پریکړه وسی. او دا هم ویل کېږي چې کم دا جرمانې پیسې چې کوي هغه به د پریانکا کور ودانی ته ورکول کېږي او رسول کېږي.
ډیره مننه تاسو را بیا پیر د اسلام آباد نه دغه تفصیل راکولو.
ډیره مننه په ما خو مشه
ذکر. مننه مننه مننه. قدرمن اوریدونکو، اوس به هم راشو د بلراپور په لوتا او د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لویانو لخوا د مخالفه سیاسي ډلو پر ضد باندې چې کوم د نیوکو یو کمپاین شروع کړی شوی دی، په دغه کمپاین باندې د ملک سیاسي مشران او د بشري حقوقو ډلې وایي چې خطره یا ویره پیدا شوې ده چې دغه سی په ملک کې د خانجنګي حالات پیدا کول کیږي. په دې باندې یو تفصیلی راپور تاسو ته زمونږ همکار پیر وبخم، زمونږ خبريال پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه څو شیبې وړاندې زمونږ بل همکار نصر الله ته په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې ویل دي، نو دغه تاسو ته پام راګرځو.
دا غونډه د تیرې اونۍ نه روانه ده. رومبه خو پکې شهباز شریف وزیر اعظم منتخب شو، بیا راجا پرزشن د پیپلز پارټي سپیکر منتخب شو، اوس د دې دغه عمل روان دی. په شلم تاریخ به ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي او د پی ټی آی غړو د اسمبلی نه استعفا ورکړه ده. نن چې کومه کاروایی شوې ده، نصر الله صاحب نو پاغې کې خو چې کوم دا اوسنی حکومتي اتحاد دی دغه چې شامل کوم جماعتونه دي، پاغې کې چې کومو غړو تقریرونه کړې دي په موجوده حالاتو باندې، یو خو د مسلم لیگ نواز ګوند چې کوم مشر دی، د واکمن ګوند یو غړی دی خواجه آصف، هغه یو غندنه کړې ده د دې اطلاعاتو چې پی ټی آی لګي او د پاکستان دوا وتلي خبريالانو د کورونو مخه ته احتجاج پلان جوړ کړل دي. ادي باندې هغه دیو کې کړی دي، بل خبر هغه دا کړل چې عمران خان باندې تور لګول دي چې عمران خان کوم حالات کوم طرف ته بوزي، نو خواجاسي بلزام لګول دي چې ملکي هغه خانه جنگي کوم صورت حل پیدا کول غواړي، ځکه خواجاسي وایي چې بل سلاره نشته، او دا هغه په نظر کې چې زر تر زره په ملکي نوې انتخابات شي.
صحیح
غونډه تا نصر الله صاحب د پیپلز ګوند نفیسا شام وینا کړې ده، او هغه دا ویلو چې دا یو تاثر لري شي چې ګني دا موجوده حکومت چې دی دا د پاکستان تر اپیخ ننګونو ته تیار نه دی، چمتو نه دی، نو په کار ده چې دا تاثر لري شي او حکومت یو تګلاره به تر وړي ده تر هغه ځای پسې باندې چې څه پلان لري د خارجه پالیسۍ حواله سره او نور چې کوم معاشي چیلنجونه دي هغه حواله سره. بل چې کوم حکومتي اتحاد دی، بلوچ ملت پالا اختر منگل، بلوچ نیشنل پارټي والا داغه مشر اختر منگل، هغه نیوکی کړی دی چې بلوچستان کې کوم د بدمنه پیخي دي چې موږ د ځکه په حکومت کې نیو شامل شوه چې دا پیخي دوام لري، او ویلي چې د دې پارټي ولا فلال د انتخاب د کابینه برخه چې دا هغه نه جوړیږي نو دا خبر پکې نن مخې تراغلی دي او مفتي چې د جمعیت اسلام فریډلې چې کوم غل دی هغه په خوست کې چې کوم د پاکستان د فوج په بمباره کې د شمالي وزیرستان خلک وجدي شوي دي هغه مامینې چې دا کړی دا هغه چې د دې پارټۍ ته په دې باندې ډېر اندېښمنه دي د دې پارټۍ د جمعیت اسلام فریډلې او مفتی عبدالشکور دا خبره هم کړې چې مخکې احمدي مخالف ګوندونه کې د حکومت نه به په داسې واقعاتو باندې احتجاج کوو اوس خودي په خپل د حکومت برخه دي نه خپل جلا فریاد چاته وکړي جی
صحیح پیر الله شاه صاحب یو طرف ته خو د حکومتي غړو خبرې کړې دي په اسمبلی کې خو بلخوا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د خبري اعلانو سره خبرې کړې دي په دغه مهم ټکی کرا سره شریک کړي
بالکل نن بشوي دغه ملاقات د عمران خان یو خو هغه خپل یو د غلطي منل دا چې په تیر حکومت کې عمران خان ویل چې هغه د قاضي فایزي سره د سپریم کورټ یو جج دی او هغه خلاف د حکومت کوم قضیه لګلې وا چې د لندن کې خپل جیدات پټ ساتل د پاکستان کې دا غي ذکر نه دی کړی عمران خان ویل چې دغه غلطي نو هغه باندې هغه د غلطي وا او په دغه باندې دی په هغه باندې مس گائیډ شو یا د غلط ادارا غلط دغه تا روان نکلی شو بل چې عمران خان کوم تور لګول دی هغه دا لګول دی چې شهبا شریف د وزیر اعظم باندې چې هغه د اوس نه راتلونکي انتخابات لپاره ټګي پلان شروع کړل دی په ادارو کې خپل کسان کې نوی او خاص کار هغه دا ویل دی عمران خان چې هغه ادارو کې چې د احتساب واک لري هغه فایده هغه نه دی هغه کې شهبا شریف وو دی چې داسې کسان راوړي چې دغه کې سونه چې لاري په ځمته کې سونه دي هغه کې ریتا معافي ملو شي هغه قدم شي بل نصر الله صاحب په خواني وزیر اعظم دا خبروم کړی چې دا موجوده کوم الیکشن کمیشن مشر دی دا استابلیشمنت لا ګوري دی مطلب دا و چې هغه دا ویل وختل چې د زمما سکرټر نشته او دا الیکشن کمیشن چې کوم دی زمما زکا مخالفت کوي دا خبره عمران خان کړی دی او خپل مخالفینو په ځدی بیا د الزام تکرار کړی دی چې ګریډیو د سازش هم دوه کړي او سازش ذکر کړو ته د ملک لپاره د خپلواکۍ خبره کوله
د بلوچستان په چاغي سیمه کې یو واره بیا د پاکستان امنیتي اسکرو لخوا په احتجاج کوونکو باندې ډزې شوې دي چې په کې 15 تنه جوبل شوې دي په دغه حق باندې نور تفصیل لپاره د ډیور ډیو خبريال حفیظ شیرانی دا وخت منګ سره ملګری دي نور تفصیل لاغې نه اخلو حفیظ شیرانی څخه خیر اخلي ستړي مشي
سلامونه
رسول الله خان صاحب ډیر مننه اشفاق مومند یم حفیظ شیرانی صاحب
مومند صاحب علي مومند صاحب
خوشاله اوسې شیرانی صاحب دغه پیښه کا تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي
بلې نن د دوشنبه په ورځ د بلوچستان ایالت په چاغي سیمه کې هغه وخت پر احتجاج کوونکو باندې ډزې شوې چې کله د ځای چارواکو او د ځای خبريالانو په وینا د سیمې خلکو هلته د امنیتي عسکرو لایو کېم تر مخ احتجاجي لاریون کړی وو احتجاجي غونډه یې کړې وو خو تاسو کوم ځای خبريالان دي یا ځینې چارواکو سره زموږ خبرې شوې دي دغه په خبره چې دغه احتجاج د تیرو څو ورځې لمخه چې د بلوچستان د چاغي چې کومه د دک نامه سیمه ده چې هغه د افغانستان سره پر پوله پرته سیمه ده د افغانستان له نیمرو سره دلته د امنیتي عسکرو له لوري د د دغدواړو غاړو ته تجارت کوونکي یا هم په ځای خلک شکم کاروبار کوي خو حکومت هغه ته کاچاک وایي یا کاچاک بری وایي هغه خلک د امنیتي عسکرو له لوري هلته شاوخوا 200 د ډرایوران درول سوي وو لغوي څخه موټر اخیستل سوي وو دغوي موټر ناکاره ګرځول سوي او دوی په پښو واپس خلوسي متلجل سوي هم په دغه وخت کې یو د موټر ډرایور وجل سوي ځای خلک او هغه احتجاج کوم چې د اتور پورې کوي چې هغه ډرایور د امنیتي عسکرو په ډزو هغه ورځ وجل سوي خو لا غي ورځ را پدې پادن شاوخات سره مورزده چې دغه د احتجاجونو لړۍ دوام لري بل خصوص په چاغي سیمه سیمه کې دغه احتجاجونه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا څخه او د مدني ټولنې لخوا څخه کیږي، خو چې نن کله دغه احتجاج وسو په دغه احتجاج کې بیا د امنیتي عسکرو لخوا چې دغه احتجاج کوونکي تور پورې کوي پر دوی داسې سوي دي، په دې کې نه کسه زخمیان سوي دي چې پکې اوه په ځایي هسپتالونو کې تر درملنه لاندې دي او پټ او دوی د پټې سیول روغتون تر راوړي دي او هغه دلته دا وخت لومړی تداوی روانه ده.
شیرانی صاحب، دوه پښتنې، یو خدا چې دغه کم کسان باندې ډزې شوې دي هغه جوبل شوې دي، دغه ډزو کوونکو عسکرو خلاف دغلته کې کم اف آی آر درج شوې یو، او دویمه خبره چې دغلته کې د حکومت لخوا د احتجاج کوونکو سره د ناست یا د خبرو کولو کم هڅه شوې ده. دریمه خبره، دریمه پښتنم ګورس کې دغه سره وتړو چې کم سیاسي مشر د دې احتجاج کوونکو خواته ورغلی دی د کم سیاسي پارټۍ.
بلې، ځای سیاسي ګوندونو خو له لومړۍ ورځې څخه پر احتجاجونو باندې د بیلابیلو وختونو کې احتجاجونه سوي دي او کم احتجاج کوونکي چې دي هغوی دا غوښتنه کوي چې کم د ډک سیمه چې وه د افغانستان د نیمروز او د بلوچستان ایالت چې کم سرحدي سیمه ده، دلته چې اوله ورځ کومه پیښه سوې وه شاوخوا څلور ورځې وړاندې پر 15 اپریل باندې سوې وه، دوی وایي چې کم ډرایور پکې وژل شوی و. دغه ډرایور په وژنه کې کم تورن عسکر چې دی دغه پر د مقدمه درج کړل سي، او بیا چې نن د دوشنبه په ورځ د چاغي په شار کې د امنیتي عسکرو د کیمپ په مخته کومه پیښه رامنځته شوې وه، دوی وایي چې هغه کې کوم خلک ککړ دي دغه خلاف تم کاروایی وسی، خو حکومت اوس پورې د دوی دغه غوښتنې نه دي منلې، بل خصوص دوی د اف آی آر یا د مقدمه د درج کولو غوښتنه کوي. البته اوس یو څو شپې وړاندې مې له ځای خبريال د چاغي له ځای خبريال سره خبرې وسپي، هغه وایي چې د ځینې انتظامیه او د احتجاج کوونکو ترمن خبري کامیاب شوه، هغه خپل احتجاج ختم کوي، خو تر اوسه پورې دغه لا معلومه نه ده چې د دې مذاکرات پر کومو ټکو یا نقطو باندې کامیاب شوی دي. خو د صوبایي حکومت لخوا نن د بلوچستان د وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزوجو لخوا څخه یو خبر سرکاري خبر جاری کړل شوی چې پکې د چاغي ډیپټي کمشنر لخپلې دندې ګوښه کړل شوی، دغه پر ځای بل ډیپټي کمشنر لګول شوی، او دا یې هم ویلي چې په تیر ورځ پیښه کې چې کوم ډرایور وژل شوی څه پر کول چې نن کومه پیښه غاړه نه هم امنیتي ادارو څه ویلي او نه هم صوبایي حکومت څه ویلي. البته د پاکستان بلوچستان چې کوم کاپرست مشر دی سردار اختر جان مینګل، د نو بی ان پی مینګل مشر، هغه تیر ورځ په کمی اسمبلی کې هم دغه موضوع باندې بحث کړی وو، او د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي وو چې د تیر ورځې د ډک د سیمې یا د چاغي د افغانستان د نیمروز ترمن چې کومه سیمه ده دغه پیښې د پلټنې وکړي او یو کمیشن دی جوړ کړل شي چې څوک په دې کې ذمہوار دي هغه ته د قانوني سزا ورکړل شي.
ډیر مننه حفیظ شرنی صاحب،
ستاسو مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
قدرمن اردوونکو، اوس هم راځو د یو بل راپور پلوته، او دغه راپور هم حفیظ شیرانی صاحب را لیږلې دی. او حفیظ الله شیرانی صاحب دغه خپل راپور کې وایي چې تیره ورځ د بلوچستان سرخار په کوټه کې د بی ان پی ګوند لخوا احتجاجي مظاهره شوې ده. په احتجاج کې برخه اخیستونکو غوښتنه د مرکزي حکومت څخه کړې ده چې د ریکوډیک په نوم باندې د کاپرو او د سرو زرو چې کم درنګ دی په دغه کې د صوبې ته 50% یا نیمه برخه هغه ورکړې شي. په دغه باندې نور تفصیل لازم چې هم د حفیظ شیرانی نه په دغه راپور کې وره.
ریکارډیک معاہدہ قومي وسایل پر بلوچ عوام کی اکمال کی ہے.
د کوټي د مطبوعاتو د کلب و مخته راغونډ سوي د بلوچستان نېشنل مینګل ګوند غړي دي.
ریکارډیک معاہدہ
دوی د بلوچستان حکومت له لوري د چاغي پسمه کې د ریکوډیک د سرو زرو او کاپرو د زیرمو په کم بای چیکور کولو پر ضد او د جن نور غشتنو لپاره احتجاج کوي.
بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن، نو کندی میں نہتے بلوچوں پر فائرنگ، لاپتہ بلوچوں کو
د بی ان پی د مرکزی ایگزیکٹیو کمیټی غړی آغا خالد دلسوز وای د پاکستان په اوسنی مرکزی حکومت کې شریکو سیاسي ګوندونو ورسره وعده کړی و چې و واکت لرسیدو وروسته به د ریکورډیک پروژې په ګډون د دوی نورې غوښتنې هم مني. په خبرې وخت را رسیدلې چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې پر ځای کړي او د بلوچستان ایالت د زیرمو واک دی و ایالت ته ورکړل سي.
دغه رنګه یو گیم چې د بلوچستان ریکورډیک پر سر روان دی چې 50% دی مشته دی ڈیمانڈ کړی دی لیکن دی مشته 50% نه راکړی تقریبا 2-4% دی تو مشته دی ډیر غت مزمت کو او یقینا شباز شریف او د نورو مش سره دی وایده کړیو مریم نواز دی کړیو چې د بلوچستان د سایل وسایل دفاع به مش په دفاع کې به ست سره یو ځایو مش دی دا ټیم هم شباز شریف سره چې دی مش احتیاط دی هکر شباز شریف مش دا چې نکات نه منی عمران خان راغو شباز شریف هم پریشولای شو اسمان لپته افراد په ځیابی تر اوړې اسما په بلوچستان کې بلوچ پښتون چې دی دلته پر همن ته ماحول جوړه دلته په کاروبار ته آزاد پریش دی دلته تعلیم ادارو سره ته سی سیکورٹی فورسز بدد دے سوڑے چادر چار دی والی تقدس پامالی بت بندے تب چمان نور چھ دی دل بندے دا مرنان بت خلاص ہے
د بی این پی د مرکزی ایگزیکٹیو کمیٹی غړی شمائلہ اسماعیل وای د دوی ګوند له اول ورځې په ریکارډ کې د بلوچستان د 50% برخي غوښتنه کوي او د دوی غوښتنه دی ومنل سي.
هغه چې زمش پوینټس دي هغه دی پکې ایډ سي لکه 50% زمش ما هغه غواړو چې 50% شیر دي بل ته ګوره چې دا علاقې غه دا سرزمین غه چې هر سونی دارومدار دی دلته اوبه نستا نو دا دارو مدار دغه په مدنیات باندې دی بیا هغه ځای علاقه ته وینه د چاغي دالبندین نوکونډی دا ګرد ایریا درنګ دی چلته د زوند نوم نستا او بنستا نو زمش دا مطالبه دی چې اول د 50% بل هغه علاقې کسانو لپاره دا غرنګا انسټیټیوټ درن ټیکنیکل کالجز اور اخ کسان امپاور سی سکلز هغه ته بیسک سکلز ورکی تاکہ هغه ولته کار کوي او ریفائنری الته هغه علاقې کې دی ولګي.
د روان کال د مارچ د میاسي پر شلمه د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان ایالت و ایران او افغانستان پولې ته چیرمه د چاغي په سیمه کې ریکارډي کې د سرو زرو او کاپرو زیرمي د بیرک ګولد په نامه کینډای کمپنۍ ته پټه کور کړي. د پاکستان د هغه وخت د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین هغه وخت داوا کړي و چې یاد کمپنۍ به په بلوچستان ایالت کې لس ارب ډالر سرمایه کاری کوي. پر پاکستان باندې د ټیټیان کاپر کمپنۍ د برخې لس بونو روپیو د جرمانی د ادا کولو ترڅنګ به د ایالت او اته زره کارمندانو ته د روزګار زمينه هم برابروي. د شوکت ترين په خبره ل یادي پروژې څخه به د کمپني برخه 50% د ایالتي حکومت برخه 25% او پاته 25% ګټه به مرکزی حکومت ترلاسه کوي. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هغه وخت ویلی وو چې په پروژه کې د ایالتي حکومت برخه 25% ترسولې. بزنجو زیاته کړی و ایالتي حکومت یې په پوهدی چې د ریکارډي پروژه د روانو نسلونو مستقبل دی. د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم عمران خان دفتر په یو وخت باندې کړی پیغام کې لیکلی وو چې په نوي پروژه کې به نیم ملکیت د بیرک ګولد کمپنۍ سره او پاتې نیمه برخه به د پاکستان د مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت په برابر تقسیم وي. تر دې وړاندې بلوچ بلتون غوښتونکو سوال وړلو هم پر بهرنیو کمپنیانو ژغ کړی وو چې د بلوچستان ایالت له شتمنیو د لیرې اوسي کدي د هر ډول د تاوان ذمهوار به پخپله وي. حفیظ اللہ استور شیرانی وی او اے ڈیوا کوٹا.
د مئی میاشتې په 9 نیټه باندې په بلوچستان کې کیدونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د کاغذونو جمع کولو نیټه تر د 21 اپریل پورې ځنډول شوې ده. د ډیورډ ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې د چمن څخه وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت ټول ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایس د شاروالۍ د سیمیزې ټاکنې د پاره نن 13 اپریل کاغذان جمع کولو اخري تاریخ خو دغه درې ورځې نور وزغاوي. د 21 اپریل پورې به د شاروالۍ د سیمیزې ټاکنې د پاره امیدواران خپل نوم ټاکنو کاغذان جمع کوي چې خپل ځان کاندید کړي. د ټول ټاکنو کمیسیون چارواکي مخکې په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې ما سوا د کوټې او لسبیلې ضلعو پاته په نور ټول ایالت کې 878 یونین کونسله پنځوس میونسپل کمیټي او اووه میونسپل کارپوریشنانو کې به دغه سیمیزې ټاکنې ترسره کیږي. څدرو دېرش فیصد زنانې، پنځه فیصد بزګرانو او کارمندان او درې فیصد لوژکۍ به د ټولو کاندیدانو کې ټاکل کیږي. نور محمد اکا په تیر در شاروالۍ په سیمیزې ټاکنو کې کورودانه په ښځنۍ کونسلر باندې بریالی شوې وه، خو اوس دی وایي چې خپل نوم ټاکنو کاغذان جمع کوي چې د عوام خدمت وکړي.
هر کونسلر پوښتنه کولی شي، ما پوښتنه کولی شي چې کوم خدمت ما کړی دی، ډېر راڅخه خوشحاله یم. هغوی بیا خپل مهربانه دي کړلو د مالیې د خدمت لپاره زه تیار یم هر وخت تیار یم.
د ټول ټاکنو کمیسون وکاندید ته په خپل سیمه کې په هوټل لیش کې د نوم اجدګي لازمي ګرځولې دي، چې له وجه کاندیدان د ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. ادولي سالار هم د نوم ټاکنې لپاره کاغذان جمع کوي، خو دوی وایي چې په انتخابي پیرستونو کې د نومونو د ردو بدل له وجه دوی د سختې پریشانۍ سره مخامخ دي.
سونو خو چې دی هم دغه یو پریشانی خلکو ته شته چې د چا نمونه چې دغه بالکل د خپل واډو څخه وزه تقریبا هغه هم ټاکدار آسن کې هم د وسط تیر وار زما په ټاکدار آسن باندې خپل نمونه مره انتقال کړي ولو زموږ نمونه چې هغه مخکې زړه پته باندې خود به خود اټومیټیک چې هغه کلیل دی باغه کې بیا په مختلف واډو باندې کلیل دي، نو چې زما د داسې دي نو شاید د ټول ښار ما چې څونه معلومات لرم هغه دغه مشکلات ستاسو ټول خلکو
ایلتی ټول ټاکنو کمیسون د ویان څخه پر انتخابي پیرستونو کې د نمونو د ردو بدل په حق له وی او ای ډیوا د پښتلو هیڅ وکي خود هغه سره د رپورت جوړولو تر وخت پورې رابطه ونسوا. خود ځله چمن مرستيال کمشنر کیپټن ریټایرډ جمعادات خان مندوخیل د ځلې ریټرنینګ افیسر هم دی و وی او ډیوا سره په خبرو کې وویل د شاروالۍ سیمیز ټاکنې پر پخوانی ووټر لیستونو باندې کېدونکي دي.
بلاک کوډ سه دوی مات کړل، مخکې په یو بلاک کوډ په یو واټ کې ولې اوس دا بلاک کوډونه دوی مات کړل، څلور پنځه یا لس واډ ځنه جوړ کړل. د دې له وجې ځین ووټر لیستو کې ایشوز را روان دي. موږ الیکشن کمیشن ته پراپر ما لیټر هم ولیکل، دا ډسټرکټ اډمنسټریشن او ایز ا ریټرنینګ افیسر ډسټرکټ ریټرنینګ افیسر سیدا ایشو را روانه ده، برای مهرباني د دې حل راو باسي، لیکن الیکشن کمیشن هغه زموږ لیټر ریجیکټ کړی.
په بلوچستان ایالت کې د شاروالۍ سیمیزه ټاکنې د مې پر 29 تاریخ باندې ترسره کیږي، خو د پخوا په شان په دغه ټاکنو کې برخه اخیستلو د پاره عوامي جوش خروش نه لیدل کیږي کوم چې په پخوا لیدل کېدو. خو بعضي سیاسي کارپوهان وایي چې دغه ټاکنې غیر سیاسي بنیادونو باندې ترسره کیږي، ځکه سیاسي ګوندونه په پراخه کچه سره خپل حل ځلې نشکاره کوي. نعمت الله سرحدي، وی او ډی وا، چمن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اردوونکو، اوس همزو د یوکراین فلوتا، او په یوکراین کې په لویف ښار باندې د روس لخوا بمباری کې و عام ملکی کسان وژل شوي دي. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکاره کلسوم کا کړل وړاندې کوي.
د یوکرین د لفیف ښار گورنر د دې وروستۍ بریدونو په حق له ویلې دي چې درې روسي میزایل په یو فوزي ودانۍ لګېدلې دي، او یو میزایل د ټایرونو د مرمت یو دکان وشتلې دي. وایس اف امریکا ریپورت وایي د یوکرین د جنگ ځپلو سیمو څخه د ملکی خلکو د انخلا عمل د ګل یا دوشنبه په ورځ پر لپسې په دویمه ورځ هم ځنډېدلې وو. د یوکرین نائب وزیر اعظم وویل د روسیې ځواکونو د ملکی خلکو د تاګ راتګ په لارو بمباری نه ده درولې، چې دا د نړیوال قوانینو خلاف ورزي ده. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې روسیې ځواکونه کاستن په ترهګرۍ کې ککړ دي، او د خارکیف د ریایشي علاقو په توپخانو وهلي. په ماریوپول ښار کې یوکرینی ځواکونو د وسلوا لو غورځولو لپاره د روسي ځواکونو نیټه ونه منله او تسلیم نسو. دا په داسې حال چې د اتوار په ورځ د ویډیو د لاري خپل وینا کې صدر زلنسکی وویل داسې ښکاری چې روس په نباس په سیمه کې زر عمله پیل کړي. د یوکرین سرشار کیف د شاوخوا د روسي ځواکونو د وروسته کېدو په سبب مغربي فوزي مامورین دا اندازه لګوي چې روس د یوکرین مشرقي سیمو کې ځواکونو د ځای پر ځای کولو ته تیاری کوي. دونباس چې په کې لوهانس او دونیسک هم شامل دی او په جنوب کې میریاپول نیول وروسته به روس کریما ته د ځمکني لار وموندي. روس کریما په کال 2014 کې نیولې ده.
یوکرنی چرواکو ویلی دی چې د ماریفول په محاصره شوی خار کې د دوی ځواکونه به د روس پوستا تسلیم نشي. دوی د غربي ائتلافیانو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. د وایس اف امریکا ارش عرب اسادی راپور تاسو زمونږ همکار عبد حسین وړاندې کوي.
په واټیکن کې د ایسټر اختر د اتوار یا یکشنبه ورځ به دا هغه ورځ به چې باید د عیسویت تر ټولو خوشاله ورځ به، خو پاپ فرانسیس د دې پر ځای د اوکراین د خلکو سره د درد نه ډکه د یووالي څرګندونه وکړه. د واټیکن د رسنیو لخوا ویل شوی چې پاپ د خواوشا 50,000 خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه.
زه په خپل زړه کې د اوکراین ټول متاثر خلکو په ملیونو کډوالو او په داخل کې بې ځای شوي ویشل شوي کورنیو مشران چې ځان ته یوازې پریښودل شوي، ژوندونه یې مات شوي او خارونه یې لوټی لوټی شوي، زه د یتیم ماشومانانو مخونه وینم چې د جګړې نه تښتي.
پوپ فرانسیس په خپل وینا کې زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بلا اشتعال جګړې متاثرین په نړۍ کې د لوږې او د طبي پاملرنې د لښتوالي له امله د مریدونکو په غم کې شریک دي. په عین حال کې د اوکراین په محاصره شوي ساحلي شهر ماریوپول کې جګړه دوام لري. روسي ځواکونو د سو اونیو د بمبارۍ ورسته د غې ډېره برخه په ملبه کې بدله کړې. اوکراینی چرواکي وایي یوازې په ماریوپول ښار کې خواوشا 20,000 ملکی وګړي وژل شوي دي. د ماریوپول نیول به روسي ځواکونو ته ستراتیژیک بریا ورکړي چې د ډنباس په سیمه کې د عسکرو سره په بشپړ توګه رابطه قائم کړي. د اتوار په ورځ د ای بی سی ټلویزیون دیس ویک یا دا اونۍ پروګرام کې د اوکراین وزیر اعظم ډینیس شمایل اویل چې په ماریوپول کې بوزباکونه تر پایا جګړه کوي او زیات اکړه چې ملکی خلک زیانمن شوي دي.
ملکی وګړي چې د سلويختو او ورځو راهسه په دغه محاصره شوی خار کې د دغه بشري ناورین سره مخ دي او نه اوبلري، نه خواړه، نه حرارت او نه برېښنا. او موږ د خپل ټولو ائتلافیانو نه غوښتنه کوو چې په ماریوپول کې د دې بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د ماریوپول په سیر شارونو کې وجړتیا د جګړې فعال سیمو ته د بشري مرستو رسولو چیلنجونه په ګوته کوي. د اتوار په ورځ د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن پروګرام کې د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراک پروګرام اگزیکټیو ډایریکټر ډیوډ بیزلی وویل چې هغه بیخي یقین نه لري چې پروګرام کولای شي د خوراک توکو رسد لیکې برقرار وساتي.
موږ میلیونونو خلکو ته رسیږو، موږ او په نړیواله ټولنه کې ټول ملګري دلته په اوکراین کې دننه، مګر داسې ځایونه شتون لري چې موږ نشو کولای د ماریوپول او نورو ځایونو ته ورسیږو چیرې چې روسي ځواکونو خار محاصره کړي او موږ ته د لاسرسي اجازه نه راکوي چې موږ ورته ضرورت لرو. که موږ لاسرسي ترلاسه کړو، که موږ د لاسرسي نقطو نه جګړه له منځه یوسو، موږ کولی شو هر هغه کس ته ورسیږو چې په تکلیف کې دی او خوراک ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
د روس ته دفاع وزارت په ماریوپول کې اوکراینی جنگیالي د اروپا او کینیډا د کرایز واکونو په توګه بلی او وایي چې د مقاومت زیاته برخه یا ختمه شوه او یا د هواده تختیدلې. ایوا استازي ویل چې پاتې جنگیالي چې باور کیږي غلطه د سټیلو په ایوا کارخانه کې بند پاتې وو، دوی تلار ورکړل شوه وا چې خپل وسلې کیږي او تسلیم شي، خو جنگیالو دا وړاندیز رد کړو. روس په دې ورستیو کې د اوکراین په پوځي هدافو باندې بریدونه ګړندې کړې دي. د احتمالي غچ اخیستنې په توګه په تور سمندر کې د روسیې د بیړې د ډوبېدو ماسکوا چې دلته په آرشیف فوټیج کې لیدل کیږي. روس دا وکړې چې د بیړې د ډوبېدو عمل په بیړې کې د اور لګیدنې له وجه وو، خو امریکا د اوکراین د دې ادعا ملاتړ کوي چې د هغوی ګایډل میزایل بیړې تباه کړې. د اوکراین مشر د امریکا صدر جو بایدن نه وغوښتل چې د دغه کړکیچن هیواد سفر وکړي. عابد حسین، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د پاکستان کړکې ځپلي صوبا بلوچستان کې د عیسائی برادرۍ یا د عیسائی ورولۍ مذهبي ورځ ایسټر د سخت سارنې لاندې منزل شوی. د حکومت لخوا سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شوی وو. د ډیورډ رادیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغه باندې د چمن څخه نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
د پاکستان کرکټ زپلی ایالت بلوچستان کې هم عیسائی ورولۍ خپل مذهبي تیوار ایسټر د سختي سارنې لاندې ولمانځي. په دغه مهال دوی د نوي سهار پیل په خپل مذهبي عبادت ځای ګرځاګرونو کې د عبادتونو سره وکړي او خپل مذهبي رسومات ترسره کړل. عیسائی ورولۍ سره تعلق لرونکي پرویز مسیح وای دوی خپل دغه مذهبي تیوار د حضرت عیسی علیه السلام اسمانونو ته پورته کېدو د ورځې په مناسبت لمانځي.
دا نو هغه ورځ دی چې دوی لاړې اسمانونه ژوندې شو. د دې کې موږ څار څلور بجې چې دی آل کرسچن کمیونټی په پاکستان کې پروت دی، هغه چې دی بده باندې ایسټر هغه کوي خوشحالي جوړي خپل چې د حضرت عیسی علیه السلام ژوندې ورځ نن دی.
د بلوچستان حکومت په ایالت کې روان کړکیچن صورتحال وجه د ایسټر په مکه سخت امنیتي تدابیرونه نیولي وو چې د عیسائی ورولۍ مذهبي مقاماتو او د دې د وسیدو ځایونو عیسی نګری او پنچایت آباد په نامه دي چې د ایالت په بیلابیلو ښارونو کې دي، هلته په زیات شمیر پولیس ځای پر ځای کړي وو چې عیسائی ورولۍ خپل مذهبي تیوار د امنیت لاندې ولمانځي. په چمن سره د ښار کې اوسېدونکو د عیسائی ورولۍ په خوانی کونسلر شاید مسیح وای چې د دې د مذهبي تیوارونو په محل مسلمانان هم د دې سره په ټولنه کې په پراخه کچه برخه اخلي او د دې په خوشحالي کې شریک وي.
دا د چمن خلک، عوام، سرکار، زموږ سره زموږ په تیوار کې لکه اوس نن ایسټر دی، نن زموږ یسو چې ولو حضرت عیسی علیه السلام چې ورته وایي دا په دغه ولو هغه په موت باندې پتا حاصل کله موږ د دې په خوشحالي کې نن ایسټر مناوو. هر ځای کې چې مناول کیږي نو دا مسلمانان زموږ ورونه دي، زموږ دوستان دي، زموږ سره هم دغه رقم مبارکبادي راکوي او خوشحاله کیږي.
د پاکستان شمارتي ادارې د 2018 سرشمیرنه کې 1.2% مسیح برادری په ټوټل آبادی کې شوولې ده چې د مختلف ان جی اوز لخوا راټول شوی د معلوماتو پر بنسټ د 2 او 3 میلیونه ترمابینس ال مسیح دلته په پاکستان کې وسیږي چې د اندولوژکیو بعد په پاکستان کې د عیسائی ورولۍ دویم ډیر زیات تعداد دلته استوګن دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د روژې په سپېڅلې میاشت کې د سوات سیمې د ایلم سکاوټس په نوم باندې یو خیریه اداره هر کال نږدې 2000 پورې خلکو ته د روژې ماتي خوراک او یو شمېر نور څیزونه ویډیا ورکوي. د ډیورې خبریال فیض ظفر په دغه باندې راپور تیار کړی دی، کتو ته ستاسو پام راګرځو.
د اسوات سرخان منګور کې د ایلم سکاوټس ګروپ او ویلفیر ارګنایزیشن لاړخه هر کال د روژې په میاشت کې هر ورځ د 1000 نه زیات کورونو ته تیار خوراک چکنی او کجری ورکولی شي. دا علم سکاوټ مشر سیاب خان په دې اقلا ډیوته وایي
د پنځو کالو پرایست موږ دا علم افتاری در سخان لګولې دي چې د دې کې مخکې لول 700-800 کسان نتلل اوس یې تقریبا 1100 کسان دلته کې راځي کور کور ته ترکاری کجوره چکنی داوړي. نو دا د سونه کتون کې دي زما د سواد مخیر حضرات چې دي زما یاران دوستان چې دي په دې کې خپل حساب برابر اچي او دا کور کور ته رسیږي. زه د خپل مشرانو خاص کر د سواد د خپل خویندو میندو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې په دې کې کوڅوک مونږ له پیسې نه راکې نو څوک مونږ له دال لا لګي څوک شوپړ لا لګي څوک وړي را لګي ډیر میندې خویندې داسې چې په کورو کې نه شي اعظم د پاره دواګانې غواړي.
روزه کې هر ورځ د مازیګر منځ نه پس لوی واړه د کورونه لوخي راوړي او د ماخام د بانک پورې هر یو کستا پښوی ترګاری چټنی او کجری ورکولې شي. په دې کار کې د سیاب خان سره داغه رضاکر ملګری هملاس اخلاص کوي. ترکارې اغستوله راغله محمد اصغر دیوتوای
دلته کې مونږ راځو دا ترکاری وړو د روزمای د پاره دا پوره خره راځي 1500 خلک راځي خو په مینه باندې وړي روزانه غوخه دال آلو وغیرہ دا پکی اور ماشاءالله زبردست پروگرام.
سیاب خان وای چې دا منګوري خلک هغه لا نقد پیسې ته دې کار خیر د پاره ورکي او څه خلک غوړي پیاز ټماټر وها دالونه هم دوته را لیږي. د علم سکاوټ رضا کاران وای چې هیواد کې ډېره ګرانی او بیروزګاری ده چې د خبرې ډېر خلک خاص خوراک نشي خوړی او دا غوی د دې افطارې مقصد ده دی چې غریب خلک د روژې په میاشت کې ویړیا خاص خوراک په روژه ماده کې وکړي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ. تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا د للمو کروندګر وایي چې په سګنی کال د ډیرو بارانونو په وجه باندې غنم ډک شوې دي خو د هاویز مکو خاوندان کروندګر وایي چې دغلته د خاورو یعنی د کیمیاوي سرو بای هغه زیاتې وي نو ها خپل فصل ته په وخت باندې پوره سره نه ورکولو سره د دوی فصل پیداوار کم شوې ده. د ډیو رادیو خبريال ملک وقاص په دغه باندې نور تفصیل تاسې ته د 400 څخه وړاندې کوي.
په پښتونخوا صوبه کې په دوه قسمه ځمکو غنم کرل کیږي. یو هاغه چې په نهري اوبو خړوب کیږي او بل هاغه چې د باران په اوبو اخلي چې په لل مزمکو یادېږي. د لل مو د ځمکو د غنمو لو پیل شوی دی او کروندګر وای چې فصلونه یې روغ دي. ناروغي پرې نه ده لګېدلې نو امکان دی چې پیداوار یې د تیر کال په پرتله زیات وشي. شاد الله چې د 19 کنالو په پټي کې غنم کرلې دي وایي چې دی د خپل تجربې په اساس د غنمو تخم کری او هغه ورلا زیات پیداوار هم ورکوي. هغه وایي چې پروس کال د پټي شپېته منه پیداوار ورکړی وو خو سخت کال که بارانونه زیات شوي وو نو امکان دی چې دغه نه زیات پیداوار یې ترلاسه کړی وو.
لکه دا خو د للمې ځمکې دي باراني کنه او حل پورم کار دی لکه یو زمیدار حل ډیر ورکی خور کی لکه سکه دی لمخ کولې ور کړی وو خو شون دا غنم پکې زمیره دا پسلا نه خره خو یو زمیدار بلغه پټی نه ستم مو کې چې اغاړو داړو نه کی او په خور پتی بیا بس باران شو ټریکټر را ودی چیر را دا غنم کرو نو هغه غنم خو نه کی خام خاص مکه لبا ال ورکه مکه بدمه کې چې مکه دمشي نه هغه پسلا نه ته خضر کوي.
پروستو کې د صوبې د غنمو تحقیقاتي مرکزونو نوې تخمونه پیدا کړې دي خو یو بل د غنمو کروندګر سراف خان وای چې دوی هم هاغه خپل زوړ تخم کری او باوري دي چې ناروغي پرې کم لګي او پیداوار یې زیات دي.
غنم مونږه لکه زوړ تخم دی را سره ډېر وخت نه کارو او اوس غنمونه چې دي بیماری کوي لکه ډېر نوي تخمونه روتین بیماری کوي دا مونږ زوړ تخم خپل کرو او پروسه کال تقریبا 30 من را لکړو شل کناله پټي د لال مې دی اوسه کال بسلو وخت نه کوي.
د صوبې د حکومت چارواکو خوښه درې میاشتې وړاندې ویلیو چې په صوبې کې د غنمو کمی را مهته کیدی شي او هغه ځکه چې د خاورو سرو او نورو کیمیایي موادو کمی راغلی دی. خو راج محمد چې په للمو یې غنم کرلی دی وایي چې دغه ستونزې دوی ته زیان نه دی رسولی ځکه چې دوی په بارانونو ځمکه خړوب کوي او د دوی پیداوار په ځای دی.
آبادی نو خو دا پټې غنمو یو ځره په وخت کرلی دی مونږه پر اجال کرل بیا په کنډو د گوار خو یو ځره دی په وخت مینه او هغه باران نه خو دی ال پکې وړو دی مو دا خلک چې ویني دا دي د پدو پټیو کول نه پتیری هغه هغه څه فصل چته کی بیا رسادین غو نه کی پټی کېل نی.
د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه تیر کال په خیبر پختونخوا کې اته لکه میټرک ټنه غنم پیدا شوی وو خو صوبا شپږ څلوېښت لکه ټنه غنمو ته ضرورت لري. خو څېړونکو وایي چې سخت کال بارانونه کم شوي دي او که په وخت غنم د بهر نه رو نه غوښتل شو نو هیواد کې به د اوړو بحران رامخته شي. ملک وقاص وایس آف امریکا ڈی ون نیوز سوابه.
د امریکا نیویارک ښار د صحت چارواکي وایي چې یو وار بیا د کرونا او بالخصوص د اومیکرون وایرس تخبرېدو ویره سیوا شوې ده او د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د احتیاط څخه کار واخلي. د ډیور ډیو خبریال فضل الله په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته هم د نیویارک څخه وړاندې کړي.
د نیویارک گورنر کیتی هوچل ویلي تیر ورځ د کرونا وبا له امله 15 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 15% خلکو کې د کرونا مثبت پیښې ریکارډ شوې دي. دا وخت شاوخوا 1200 کسان په روغتون کې د درملنې لاندې دي او د 2000 نه زیات کسانو کې د کرونا وبا پخلی شوې ده. بل ورځ د نیویارک د صحت محکمې چارواکو ویلي نوی اومیکرون وایرس په سیمه کې په تیزۍ سره په خپرېدو دی. په نیویارک ښار کې د ویکسین لګولو عمل هم روان دی او د صحت محکمې لخوا د ولس د اسانتیا لپاره موبایل ویکسینیشن یا په ګاډو کې د ویکسین لګولو لړۍ هم پیل شوې ده. د نیویارک د چارواکو تر مخه په لومړي ځل په شاوخوا 15 لکه خلکو کې د کرونا وایرس پخلی شوی وو او د 2 لکه نه زیات کسان په دویم ځل هم د دې رنځ ښکار شوي دي. د کرونا وایرس د نوي اومیکرون لومړۍ پیښه تیر کال د دسمبر په 3 مخکې راغلې وه او د چارواکو په وینا دا پیښې نورې هم زیاتې شوې دي. په نیویارک کې 13 میاشت لازمي ماسک چول ختم کړی شوی وو خو اوس هم په یو شمېر ځایونو لکه سبوي بسونو او د ګڼې ګڼې په ځایونو کې ماسک چول لازمي دي. د نیویارک د چارواکو په وینا تر اپریل 19 د 12 لکه نه زیات هغه کسانو کې د کورونا پخلی شوی دی چې د ویکسین عمل یې پوره کړی وو. په تیرې یو اونۍ کې په 1 لک کې په شاوخوا 170 کسانو کې د کورونا پخلی شوی دی. هم دغه شمېر کسانو کې 15 په روغتون کې داخل شوي او د روغتون 2% کسان د کورونا رنځ ښکار دي. که څه هم د کورونا رنځ په نړۍ کې په کمېدو دی خو د نیویارک چارواکي یې راخایي چې د کورونا او په خصوصي توګه د اومیکرون پیښې مخ په زیاتېدو دي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
قدرمن اردوونکو د ډیوا رادیو او بخې د ډیوا ټي وي دا یو ستا خبری خبرونه هم په دې ځبانې پای ته رسیږي. د ډیوا ټي وي او د ډیوا رادیو د ډیوا چې کوم د ویب پاڼې د لارې کوم تازه خبرونو راپورونه مرکې دي هغه هم تاسې د وی او ای ډیوا رادیو ډاټ کام د لارې هر وخت کته شي چلی وی ساته د رستا سي پوړاندې موجود وي. تاسو کولای شئ د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو د لارې هم د ډیوا رادیو پروګرامونه خبرونه او د ټي وی چې کوم پروګرامونه دی هغه هم کته شي چې وی او ای ډیوا په نوم باندې تاسو پیدا کولای شئ. د دې خبرونه په وړاندې کولو کې په ټکنیکی اړخ باندې زمونږ سره همکاري کوله انجینیر وو جو او چارلستن او پروډوسر وو ادنان رشید. د هغوی سره زه اشپخومند ستاسو نخلم اجازه خوش پولري. دلفهمان